په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانو خبرو له حاله خبر شئ. د خبرو له دوام سره خوشبيني هم په زیاتېدو ده چې د خبري به بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. د ترکیې ولسمشر وایي هېواد د واشنګټن له مخالفت سره سره کلک هوډ کړی چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرلو معامله مخته یوسي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې پرونی ډله ییز برید مسؤلیت ومانه. دغه ډلې دغه برید مسؤلیت اخیستو خبره د اعماق په نوم خبري آژانس کې چې په دې سخت دریځې ډلې پورې تړلې کړې ده. په دغه برید کې چې د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې په بیسودو ولسوالۍ کې د ABE په نوم ساختماني شرکت وشو. د دې شرکت 11 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو پرون د وژل شوو شمېر 14 ښودلی و. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي حالت ښنه دی.
د کمپنۍ 11 کارکوونکي او کارمندان شهیدان شوي وو او 9 نور ټپیان ول چې 3 ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته لیږل شوي دي. 15 اوس هم تر درملنې لاندې دي چې د یو تن حالت نازک دی.
د حمله پرون سهار 5 وسلوالو هوایي ډګر ته څیرمه پر دغه ساختماني شرکت کړی وو. 15 سره برید کوونکي امنیتي ځواکونو له لوري وژل شول. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه 20 کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی انتظار میره که
د هوایی ترافیک د برخی د همکارانو د راپور لمخې تمه ده چې په 2 ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند 2 الوتکې وویشتې. په کابل کې د امریکا سفارت په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي. سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره USAID له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي تر څو په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمن شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده په ډاګه کړې خو ویلي دي چې متحده ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې تیر 2013 میلادي کال د مرستو اندازه 2.2 میلیون ډالر و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات کندهار او هلمند ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر لاندې وویل
We were received a very strong support
موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ دی. تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافقنامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنګټن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بېرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د یو بل خبر له مخې بیا د اسرائیل صدراعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. شوی بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیلو پلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد د واشنګټن له مخالفت سره سره کلک هوډ کړی چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرلو معامله مخته یوسي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له 24 تلویزیوني کانال سره په خبرو کې وویل چې د S-400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مسله نور د بحث وړ نه ده او ښایي موږ له دې وروسته د S-500 توغندیو مسله مطرح کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ یو ځل بیا ترکیې ته له روسیې د دغه هوایي مدافع د سیستم د پیرلو په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې که دا هیواد دغه توغندي له روسیې وپیري، واشنګټن ښایي انقرې ته د F-35 جنګي جت الوتکو پر ورکولو غور وکړي. متحده ایالات وویلي چې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي د ناتو چې ترکیه هم غړې ده د وسلو له سیستمونو سره سر نه خوري. او ملګری ملتونه اټکل کوي چې په شمالي کوریا کې 10 میلیون وګړي د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. لومړنیو روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو هماهنګ کوونکي پرون خپور کړی ویل شوي چې په پراخه پیمانه د خوراکي موادو کمښت د دې هیواد ماشومانو تقریبا ټول نسل له ګواښ سره مخامخ کړی او د هرو 5 ماشومانو یوې په دوامدار خوارځواکۍ اخته شوي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کم. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځنګړې شوې خو بیا هم لند خبري برخه لرو. لند خبري برخه مو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو او د سولې ټینګېدو د روانو حالو زلو موضوع ځانګړې شوې ده. تر ډېره البته د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیئت ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزي اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغانی مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کوي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاته کېدلونه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو ترسي ډلو به لرې کیشي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کیشي.
The four interconnected
دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربن رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
د میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوي کال کې دغه نوي خبر سره پیل شي او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او باغی کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسیدل.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې 4 مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
و مردل چې په قطر د قطر په پلازمینه د واکې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري روانې دي. تر اوسه د خبرو زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون په واشنگټن کې وویل چې خبرې اوس پر دې متمرکز دي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله مخکنیو خبرو کې ډېره مطرح شوې وه. د امریکا د استازو جرګې بیا یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې پر اساس یې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. پر دغې طرحې تر اوسه په دې جرګه کې رای نه دی اخیستل شوی، خو له دې مخکې دې جرګې یوه بله طرحه تصویب کړې وه چې په هغو کې په افغانستان او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو ټینګار کړی و. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
دو امریکایی سناتورانو یو تر هوراندی کرد چی پر اساس به پا افغانستان که در امریکا در نشته دو لسیسو جکل پایتا و رسیشی. در امریکایی ورسپانی در هل در راپور لمخی در دی ترهی پر اساس چی سناتور ران پال او تام ادل وراندی کرد. پر روان 2019 میلادی کال که به امریکایی پوزیان پا افغانستان که در بریل اعلان و روست 15 سلویش روزینه ضرب الاجل وټاکی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووزي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یوه سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په پای کې په دې هېواد کې له قوې څخه د استفادې واک دې واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یوه کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپلې طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیله تر اوسه پورې په دې هېواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د ده د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې همداراز راغلي هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې ژغیږي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان له 3 څخه تر 5 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووځي. له بلې خوا د سهشنبې په ورځ د کانګرس یو شمېر ډیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوس اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواده ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهالویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. ښاغلی انهوف وایي ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریه څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.